اساس څلورو تنو فقیر محمد رحمانی، علمګل او صاحب ګل ته د موسیقي په برخه کې د استادی لقبونه ورکړل شول. اطلاعات و کلتور وزیر عبدالباری جهانی تیره ونه اما کتابتون وکوت او د دغه بنسټ د مسؤلینو او کارکوونکو ستونزې واورېدې. د باختر آژانس د خبر له مخې د اما کتابتونونو د ریاست سرپرست دوا خان مینپال په خپلو خبرو کې یو شمېر ستونزې چې جدي پاملرنه غواړي یادې کړې. مینپال وویل چې د کتابونو د ښې ساتنې او د مطالعې مینوالو ته د اسانتیاوو د برابرولو په خاطر د اما کتابتون ودانۍ اساسي ترمیم ته اړتیا لري، او دغه راز د عامه کتابتون کتابونو، کمپیوټرونو او د کتابونو د ساتنې په خاطر الماریو ته ضرورت لري. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ټینګار وکړ چې د دغو ستونزو د لرې کولو په خاطر به لازمه پاملرنه وشي. په عامه کتابتون کې شاوخوا 6000 عنوانه کتابونه په دری، پښتو او یو شمېر بهرنیو ژبو موجود دي. د عامه کتابتونونو ریاست په ټول هیواد کې 2 اتیا فعالې نمایندګۍ لري چې له هغو څخه 12 په کابل کې فعالیت کوي.
شیخ القرا استاد قاری برکت الله سلیم چې د قرات او تجوید په برخه کې نړیوال شهرت لري، له شاوخوا 15 کلونو راهیسې په پښتو او دری ژبو شاعري کوي. تر اوسه یې 4 شعري ټولګې چاپ شوي دي. نومیالی شاعر پیر محمد کاروان د استاد د شاعرۍ په باره کې لیکي: د قاری صاحب شاعري هم په روایتي قول د مجاز پر معشوق ډېره راڅرخېدلې. قاری صاحب د مجاز په لاره دا حقیقت در شلته ور روان دی. له استاد سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه در کوم. استاد، شروع خو به په شعر و شاعري کوو، بیا به ستاسو د نورو تالیفاتو په باره کې هم خبرې کوو. شعر مو زه ووایم که تاسو کوم هم راته وایستئ.
نو هم به زه درته ووایم.
مهرباني.
بیا به نو تاسو پوه شئ
او نه نه خو نور شعرونه به هم راته وایستئ، ځکه ستاسو ډېره عالي شاعري ده او زما خپله ډېره خوښه ده. مهرباني.
رب زما څومره بهتر او عالی شان دی چې په لاس کې قدرت د ټول جهان دی. ټول سنا او صفت خاص ورلره خایي، هم قادر دی هم رحیم و هم رحمان دی، هم پالونکی دی دوارو عالمیانو، هیڅ خطا او سهو نه لري. سبحان دی. پادشاهان د دنیا نورو ته محتاج وي، دی دوارو کائناتو نگهبان دی. څوک بچا ته رزق ورکړي تر ابدا، څوک بچا ته رزق ورکړي تر ابدا، دی په هر ځای د هر چا روزی رسان دی. بې له شکه چې یکا او یگانه دی، د هر کار په اراده کې پرتوان دی. مخ په یو نقشه کې جوړ، رنگی جدا کا، مختلف پیدا کړی هر انسان دی. د زریو عمره احتیاج چاته نشته، د زریو عمره احتیاج چاته نشته. دل هر چا سره کړی ډیر احسان دی. هر څه کړی شي، هر څه اوري، هر څه ګوري، هیڅ شی نشته چې له دزنې پنهان دی. برکت سلیم عاصی رب کریم دی، برکت سلیم عاصی رب یې کریم دی. خوښ پدایم چې رحمت یې بے پایان دی.
ډیره مننه استاده، ډیر عالی مو ولوست. استاده، په دې وروستو کې مو خپله ټوله شاعري راټوله کړې ده او په یو کتاب کې مو چاپ کړې ده. نوم یې دی د مینې دردونه. مبارکی درته وایم. او یو څه مو د دې شعرونو په حیسه کې راته ووایست په مجموع کې دا څو کتابه دي، همدا ټولګه څه ده؟ اول اول دې نه مو نور تالیفات څه دي؟
زه به عرض درته وکړم چې زما مسلک او کار خو تماما هغه څه دی چې د قرآن پورې اړه لري. هغه مثلا مثال د تجوید ده چې ما د تجوید شپږ کتابونه تالیف کړی دي. برکت التجوید فارسی او پښتو، زیور التلاوت فارسی او پښتو، مقدمه الجزری یعنی برکت الباری فی شرح مقدمه الجزری چې په جزری باندې مې چې د ملا علی قاری یعنی ابن جزری کتاب دی او دا ما شرحه کړی دی. پښتو فارسی نور نو د اشعارو په لړۍ کې هم درې کتابونه لرم چې اوس څلورمې ما دا ټول اشعار چې درې سوه څو غزل کېږي په دې کې را جمع کړي دي چې د مینې دردونه تاسې مخکې وفرمیل. نو د هغې کتابونو د یو ناکامه مینه وه، د بل نیمګړې مینه وه، او د بل دردونه او فریادونه وو. د دې په عنوانونو باندې البته زموږ بعضې دوستان کیدای شي چې داسې واجبه ووایي چې دا ناکامه مینه څنګه وه.
و چې استاد څنګه ناکامه مینه کړې ده پوښتنې راته پیدا کېږي، نه پوهېږم ټول دي د مینې. او ما بیا دا تمه وه چې دا وروستی کتاب به داسې چې دردونه به هم پکې ختم شوي وي، ناکامي به هم پکې رفع شوي وي، او دا به داسې یوه ټولګه یي چې بشپړه مینه به یي. و مهرباني استاد،
ما چې کله په لومړني کتاب باندې ناکامه مینه عنوان مې ورک، مینه خو هغه شی دی چې هر څه چې پیدا کېږي د مینې څخه پیدا کېږي،
بېشک
په دې کې شک نشته. شاګرد هم چې د کوم مضمون سره علاقه ونه لري، مینه ونه لري، نو هغه شاګرد په هغې مضمون کې ناکام وي. او دلته په دې ناکامه مینه باندې لږ بخښنه غواړم، رڼا اچوم.
مهرباني.
مینه د هر چا سره وي، چا سره د یو شي، چا سره د بل څه، خو بیا هغه هر څومره چې ووهي ووهي او مخکې ځي، بیا هم هغه مینه چې د هغه څه سره یې لري سرته نه رسیږي، او بیا په خپله مینه کې ناکام دی. مثلا که یو انځورګر هغه که داسې یو شی انځورکۍ جوړوي، یا همدغه رنګ شاعر لکه ما چې ویلي چې ناکامه مینه، که د هغه مینه کې سړی کامیاب وي او یو قوي شعر جوړ کړي او هغه هدف ته ورسیږي، نو ضرورت د بل شعر به څه وي؟ همدې نه معلومیږي چې هر څومره اشعار ووایو ووایو خدا ناکامه مینه ده، ځکه یو د بل پسې په رنګارنګ حالاتو کې راځي او په رنګارنګ شکلونو کې راځي. نو چې هر شعر ما وویله، آخري عنوان ما ورکه چې دغه مینه چې ما وکړه د دغې اشعارو د ویلو سره، یعنی دا ناکامه مینه وه،
یعنی بشپړه لانه ده. او
یعنی منظور مو دا دی صاحب چې هیڅوک په خپل کار کې موافق نه دی. په خپله هر سړی خلکو ته موافق ښکاري، اما هغه موافق نه وي، هغه په هغه خپل کار کې ناکام وي، او په خپله د خپل ځان سره پوهیږي چې زه په دې کار کې موافق نه یم، ځکه نور کوشش کوي. که چرته موافق شي، بیا هغه کار نه کوي، د یو بل کار مخه نیسي. نو د دې په وجه باندې دا شعرونه چې موږ وایو، د لومړني کتاب عنوان زمن ناکامه مینه و، او نیمګړې مینه بیا په معنا د دې ده که زه هر څومره شعرونه ووایم، بیا هم دا دنیا ده او د هر چا نه په نیمه پاتې ده. تاسو به ډیر کسان وګورئ چې ډیرې لیکنې کړي، ډیر تالیفونه یې کړي، لیکن کله کله په مابین کې تنه پاتې شوی، وفات شوی دی، او هغه لیکنې بیا بل چا کړي، لیکن هغسې کله کېدای شي لکه د هغې سړي هغه کار چې وو. مثلا دغه نیمګړې مینې ته لکه دیوال چې بی بنیاده سر ته نه رسیږي، لکه دیوال چې بی بنیاده سر ته نه رسیږي، نیمګړې مینه تر مراده سر ته نه رسیږي.
او ډیر عالی.
او اخري قصر دی نیمګړې مینې برکت سلیم نیمګړی کړم. نیمګړې مینې برکت سلیم نیمګړی کړم، څومره نیمګړې دا دنیا ده سر ته نه رسیږي.
استاد، عشقي شعرونه به هم درنه واورو. یو شعر مو دی په دې کتاب کې، زما خپله هم ډېر خوښ سو، نه پوهېږمه تاسو یې راته وایاستې که زه ووایم.
شعر دی صاحب،
وایي: زه چې هر څه قبلوم.
دا تاسو ووایه صاحب چې ستاسو خوښ شوی.
زه چې هر څه قبلوم، خاطر د چا دی؟ چې هر څه په ځان منم، خاطر د چا دی؟ ستوغي سپوري همیشه په غوږو اورم، ستوغي سپوري همیشه په غوږو اورم، چې غوږونه کڼوم، خاطر د چا دی؟ رقیبان دې پیغورونه راته کاندي، چې دا هر پیغور منم، خاطر د چا دی؟ هر ساعت هر شیبه ستا له فراقه، چې وړې سلګۍ وهم، خاطر د چا دی؟ ستا په حق کې چې څوک هر څه راته وایي، بس په زړه یې تېروم، خاطر د چا دی؟ زړه مې ډک شي، په خوله هیڅ ویلی نشم، پا پټي وخ کې تو یوم خاطر د چا دی پټ پسرو لمبو ستیشم خکاره هسی خوله خندا ته جوړوم خاطر د چا دی برکت سلیم ستا مینې بیچاره کړم چې زاره وزر کوم خاطر د چا دی. استاد
تاسو ډیر خو ویل شیر خودم را نو تاسو ډیر کول
ډیر علی مولا کله استاد از ما په دکلمه کې مزه نسته دا استاد په څو شیرونه مې تاسو وکتل چې د مخ په باره کې مو ویل دي یو څه خو په دې سکه راته وایست چې څنګه مو ډیره دلچسپی ده د مخ له توضیح او تشریح او له بیان سره او بل نورم څه دلچسپی په خپلو شعرونو کې یعنی کومو موضوعاتو ته ډیره توجه کوئ چې هغه وځلوئ په خپل شعر کې؟
تشکر. الله متعال د انسان ټول جسم جوړ کړ ولې وګورئ چې ټوله پیژندله په مخ کېږي وګورئ بیا چې دغه نعمات هم هر چا ته او هر څه ته الله جل جلاله ورکړي هغه د مخ څخه دي لکه خوله په هغې کې غاښونه دي د خدای ښکلي نعمات بخوري او په هغې کې ژبه ده چې ذایقه د هر څه معلوموي او په هغې کې ژبه ده چې خبرې پرې کوي نطق پرې کوي او په هغې کې شونډې دي چې هم ډېرې ښې ښکاري او هم د ژبې سره شریک ورباندې تکلم کوي. بیا پزې دي وګورئ چې په دې باندې د هر بوی حس کوي بیا پزې منځ کې او یو سترګه او بله سترګه چې په دې الله د دید قوت ورکړی دی او ډیر لرې لرې څه په ویني او بیا غوږونه دي چې په هغې اورېدل کوي. نو الله جل جلاله دا مخ په خپل قدرت جوړ کړی دی او دا نور اندامونه صحیح ده چې هر اندام د خدای لوی نعمت دی. اما کله چې دا نور جسم کالبوت جوړ شو نو الله ورته وویل مخ زما کار دی او خدای جل جلاله بیا مخ هغه نعمت دی چې الله جوړ کړ پیژندل په مخ سره کیږي. که دا مخ نه وای څوک به جسد وپیژني. نو دا مخ دی او سر دی چې دا ډیر وګوره چې مغز په سر کې دی دا هم د مخ څخه دی. همدغه رنګ چې په هر آیات کې راشو د قرآني نو مخ یې لکه وجهتو وجهیه وجوه وجهاکه یعنی دا به وي همداسې ولې مخ چې دی د انسان ټوله غریزه پیژندنه نعمات ښکلا بدرنګي دا ټوله په مخ کې ده. نو همدا چې دی احساس ټول د مخ نه کیږي چې ما یو مخ انځور کړی دی او هغه که تاسې وایه تاسې ووایه
مهرباني استاد دا شعر به تاسو راته ولولی تاسو ډیر ښه دکلمه کوئ
وګوره دا مخ دی ستا خوږې خوږې خبرې ستا خوږې خوږې خبرې دی خوږې لکه شکرې دواړه شونډې شکر لبې په زړه لګې زورورې ټنډه سپینه ګلورینه کږي وروز جادوګرې دا په مخ پراته ماران دي که دي زلف سحرګرې دواړه سترګې دې ګولۍ دي عاشقان ولي د لرې غونډه زنه دې مڼه ده سپین غاښونه ملغلرې قدر سال که د سروې په قامت کې نامه ولې اداګانې دې خوږې دي کرشمې دې جلوګرې په همزولو کې به نه وي ستا په شان ته بختورې برکت سلیم دې ښکار کړ آفرین شه پتا نرې.
اکثرا د علماو د دغسې شعرونو په ارتباط باندې کوم تعبیر او تفسیر چې کیږي بیا دوی وایي دا تصوفي رنګ لري خو ستاسو شعر چې ما واورېده نه پوهېږم البته زما برداشت به همداسې تصوفي رنګ هم و او غیر تصوفي مینه هم وه پکې ستاسو خپله نظر څه دی د داسې شعرونو په ایسه کې
داسې دی چې وایي چې وإن من الشعر لحکمة شعر چدی یو حکمت ته.